درنو دوستانو ستړي مشه د ساتي رډيو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کو. په دې خبرونه کې تاسو د مخکخو خزو پروګرام او همدارنګ نیمه نړۍ اوریدلی شئ. خو مخکې لاخې چې د دوو اونیزو پروګرامونو ته ورشو، راځئ چې خبرونه واورو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته تللی او هلته یې د ولسمشر غنی سره د سولې د مذاکرو د نهم پړاو په اړه جزئیات شریک کړي دي. په عین حال کې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه د بریدونو، جګړو او نښتو رپورټونه ورکړل شوي او په پام کې ده د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف مسکو کې د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره وګوري. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي سلمی خلیلزاد ولسمشر محمد اشرف غنی ته د سولې د خبرو اترو د نهم پړاو په اړه معلومات ورکړي. له طالبانو سره دغه خبرې اترې د افغانستان د 3 کلنې جګړې د ختمېدو په هدف په دوحه کې د امریکایي هیئت لخوا ترسره شوې. دا تر ټولو اوږده جګړه ده چې د امریکا متحده ایالاتونه پکې ښکیل ګڼل کیږي. د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقی نن اسوشیتد پریس خبري اژانس ته وویل چې زلمی خلیلزاد پرون ولسمشر غنی ته معلومات ورکړل. خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره د نهم پړاو تر مذاکرو وروسته کابل ته ولاړ. ویل شوي چې د سولې نهم پړاو خبرې له کومې نهایي موافقې پرته پای ته رسېدلې. ښاغلی صدیقی وایي د ولسمشر غنی او خلیلزاد ترمنځ د کتنې په اړه به نور جزئیات وروسته له رسنیو سره شریک شي. په داسې حال کې چې د سولې د خبرو اترو په اړه پرمختګونه شوي، همدارنګه د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه د جګړو، نامنیو او بریدونو رپورټونه هم ورکړل شوي. افغان چارواکي وایي په زابل او روزګان کې 14 وسلوال وژلي. په کندهار کې د 215 متم قلي اردو مرستیال ویان تورن احمد صادق عیسی ازادۍ راډیو ته وویل دا وسلوال د زابل په شاجوی او د روزګان په چارچینو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په مځکنیو او هوایي بریدونو کې وژل شوي. خغلی سازادی رړیو ته ویل د زابل د شاجوی ولسوالۍ د مسازیو په سیمه کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وسلوال وژل شوي او دوه نور مشکوک کسان نیول شوي. نوموړی همداراز وایي چې د ورزګان د چارچینو ولسوالۍ د تګاب او یومنې په کلو کې هم د افغان ځواکونو عملیاتو کې وطنه طالبان وژل شوي دي. اخوا د ګردیز خار دوهمې امنیتي حوزې اړوند په لوړ پوړیزو ودانیو کې یو تن ځانمرګې بریدګر هدف ته له رسېدو وړاندې ووژل شو. د پکتیا د پولیسو ویان د پیښې په ځای کې ازادۍ راډیو ته وویل چې نن د 11 بجو په شاوخوا کې د پکتیا امنیې قمندانۍ اړوند د دوهمې امنیتي حوزې پولیسو هغه ځانمرګې بریدګر په ډزو وواژه چې هدف ته په لار و. نوموړي وویل په برید کې له برید کوونکي پرته بل چاته زیان نه دی رسېدلی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. دا یو بل خبر لمخې په لوګر کې امنیتي سرچینې وایي چې تیره شپه د دې ولایت د محمد اغې ولسوالۍ په زرغون خار سیمه کې د ملي اردو په پوسته وسلوالو برید کړی چې ځوابي برید کې شپږ وسلوال وژل شوي. د ملي اردو د 4مې پلې لیوا ویان د احمد شکیل د سل رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې ویلي چې په وژل شوو کسانو کې د حیدري په نوم د طالبانو د 1.5 کسیزې ډلې مشر هم وژل شوی دی. غزنی کې بیا چارواکي وایي د قرباغ ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې د محلي اردو شپږ تنه سرتیري وژل شوي او 3 ټپیان دي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل
شب گذشته پلیس په اردوی محلي د مربوطات ولسوالۍ قرباغ د جریان غزمی مشترک د منطقه خونیان
تیر شپه دی وایي چې پولیس او سیمه ایز اردو د قرباغ ولسوالۍ کې د یو شریک غزمی پر مهال د خونیانو په سیمه کې د طالبانو له کمین سره مخ شوي چې له بده مرغه په جګړه کې د سیمه ایز اردو شپږ تنه سرتیري وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان دي. خاغلی نوری زیاته کړه په دې برید کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو د ویل چې کره شمېرې نه دی ورمعلوم. وسلوالو طالبانو بیا د وژل شوو سرتیرو شمېر لس تنه ښودلی او ادعا یې کړې ده چې وسلوالو ته په دې برید کې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. تاسو له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف مسکو ته رسېدلی څو دغلته د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وګوري او په دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسلو ورسره خبرې وکړي. جواد ظریف نن سهار مسکو ته له رسېدو سره سم خبریالانو ته وویل د روسیې حکومت د ایران له اسلامي جمهوریت سره په سختو وختونو کې ودرېدلی او موږ به له شک پرته خپلو هغو دوستانو سره چې له دوی سره په سختو شرایطو کې ودرېدلي ځانګړی چلند وکړو. جواد ظریف مسکو ته د یو ایرانی هیئت په مشرۍ تللی چې پکې د ایران د انرژۍ وزیر رضا اردکانیان هم شامل دی. نوموړی د ایران او روسیې د ګډ اقتصادي کمیسون مشري هم کوي. ښاغلی ظریف ویلی دی د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره به په دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان او سوریې په شمول په سیمه ییزو مسلو خبرې وکړي. همدارنګه به ورسره د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې د لاسلیک شوي اتومي تړون په وروستیو پرمختګونو هم وغږېږي. مسکو د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ په وروستي کړکیچ کې له دواړو خواوو د زغم غوښتنه کړې ده. په پام کې ده چې نن هم په هنګ کانګ کې ډیموکراسي پلوه اعتراضونه دوام وکړي. بلخوا د پوهنتون محصلانو چې د دې بې رهبره غورڅنګ د ملاتیر جوړوي د دوبي تر رخصتۍ وروسته د دوو اونیو لپاره د ټولګیو د بایکاټ غوښتنه کړي. دوو لاریونونو ته په داسې حال کې جواز ورکول کیږي او د عمومي اعتصاب غوښتنه مطرح کیږي چې پرون په زرګونو اعتراض کوونکو د هنګ کانګ هوایي ډګر ته غځېدلي سړکونه او د عامه ترانسپورټ ارتباطي لارې تړلې وي. رپورټونه وایي پرون تر لسو زیاتو الوتنې لغوه شوې. دغه اعتراضونه څه باندې دولس اونۍ مخکې پیل شوي. اعتراضونه په هغه وختونو سره پیل شول چې حکومت د هغه لایحه بیرته لغوه کړي چې له مخې هنګ کانګ کې په جرمونو تورن کسان چین ته سپارل کیږي. اعتراض کوونکي په زمن کې په دغه سیمه کې چې چین یې کنټرولوي د پراخ ډیموکراسۍ غوښتنه کوي.
مخکخه خزی
سلامونه ز فرشته غنی مو تاسو د مخکخه خزی خبرونه اوري. دا ونی د مخکخه خزی په خبرونه کې به بشري حقوقو کې د ولسمشر پخوانی سلاکار شریفه ازرمتی مو ملمنه د هغه تر دې مخکې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د کمشنر په توګه پاتې شوې ترڅنګ د ولسی جرګې په 15مه دوره کې د پکتیا د خلکو استازیتوب هم کړی دی. اغلی ازرمتی د کابل په هنتون د تعلیم تربیه له پوهنځي فارغ شوې او اوس په نړیوالو اړیکو کې ماسټر کی. تاسو ته ښه غلاس وایم. مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. خوشاله یو چې
سلامات اوسئ.
لدی وکړو تاسو پکتیا ولایت ته ډیر سفرونه کړی او هلته مو د پکتیا د خلکو استازي هم پات شوی. د خزو وضعیت هلته څنګه ارزوي؟ اوسی وضعیت څنګه دی؟ په خوا څنګه وو؟
د هغه وخت نه کله چې موږ په پکتیا کې ځوان درلود د همغه وخت په پرتله، یعنی کومګه دې ته فکر وکړي په افغانستان کې اتلس کلن دوره راغلی ده او شاید د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د ښځو لپاره د زده کړې زمینه، د ژوند د سوکالې زمینه، د پرمختګ زمینه برابر شوې وي.
بل
هغه هیلې لا تر اوسه پورې نشته. یعنی کومګه وایي چې سل په سلو کې هم نه دي شوي، بلکې لاس په ساده باید وو ام سي دي افغانستان د لرو پروتو سیمو د پارادایز د کرزمینا د کار زنه ساده ساده هغه لاس په ساده به هم په خپل ولایتو په مرکز کې دي.
کوم کلونو کې تاسو ته ژوند کوو او د کوم کلون په اړه خبرې کوي؟
د خونځي په دوره کې هم مګه زرمت ولسوالی تتلو او خپل کلی کور مو هیڅ وخت نه پریخي. امیش متګراتک البته د خونځي د رخصتې مده به موږ په خپل کلی کې تیروله، خو په ټول پکتیا کې مې بلدیت نه درلود. هغه یوازې هغه د خپل کلی سره موږ اړیکه درلود، د خپل کورنۍ سره اړیکه درلود. خو کله چې د مطبوعاتو ډګر ته راووتلو په دې کې شک نسته چې نه یوازې خپل ولسوالۍ مو بلکې ولایت په سطح باندې، د ولسوالۍ په سطح باندې او د افغانستان د نورو ولایتو په سطح باندې هم موږ د خلکو ژوندونه ولیدل. البته دا هغه دوره درته کوم چې کله د طالبانو د نظام د سکوت نه راپدی خو
درته وایي لومړنۍ دنده چې مو پایل کړه په کومه برخه کې وه او هغه وخت کې په پکتیا کې کله چې ستاسو خپلوان خبرېدل څه عکس العمل نه خود ستاسو پر وړاندې چې نجونې څنګه دنده ترسره کوي یا څنګه تحصیل کوي؟
ولې نه، کله چې په 1400 یو او ایم کال کې د سور اتم را پیل سو په افغانستان کې، یعنی د مجاهدینو حکومت په کابل کې کامیاب سو، لکه نو ورسته هم موږ خپل ولایت ته، یعنی ولسوالۍ په سطح باندې تګ راتګ درلود. نو کله چې هلته ولاړو د لومړي ځل د سیبیډن د ماسیسې له طریقه د ابتدایي روغتیا پالی په صفت باندې، یعنی د روغتیا پالی په صفت باندې مې هلته کار کاوه. د غیر په څنګ کې مو د سیبیډن د ماسیسې له طریقه د زرمت په ولسوالۍ کې ځینې ښوونځي جوړ کړ، البته د جنوکی والیکانو او خو په ابتدایي بڑا باندې.
بله،
یعنی کڅه هم سي د دې کورنۍ ته ګټه رسیدله، د دې بچانو ته ګټه رسیدله، په زده کړه کې ورسره کومک کېدل. خو بیا به هم ځینې داسې کسان وسي دغه عمل به یې یعنی جنوکي ولاړې سي تر دې کوره پورې درس وایي، زیاتو خلکو ته به دې قبول وړ نه و. خو کله که به ورسره کېناستلو ورته به مې قناعت ورکړه په خپله، او دا به مې ورته وویل چې ما هم زده کړه کړې ده، د پوهنتون نه فارغه سوې یم، او هغه بد که په ما کې کوم بد موجود وي ما ترې په ګوتو کې له ما سره ووایسته. نو خو زه په دې باندې باید افتخار وکړم، تاسو باید په دې باندې افتخار وکړئ، ځکه د تاسو لوڼې د ښوونځي نه فارغه سي، بلکې د ما ځای به ونیسي. زه به یا مرم یا به زړه کېږم، هغه د ما ځای ناستي باید په دې سیمه کې ووسي. یعنی په هغه کچه باندې هم خلکو منفي عکس العمل نه ښودل، بلکې ځینو کسانو سي له هغوی سره به هم کېناستم، ورسره به مې خبرې وکړې، بیا به هیڅ مشکل نه و. په ډېر ورین تندي باندې به یې منل سي نه، باید د مالورانې هم باید زده کړه وکړي.
ځینو ښځو چې په لرو پرتو سیمو کې کار کړی دی، ډېر کله وایي چې حتی که له خلکو سره یې خبرې هم کړې، مخامخ ناستې هم ورسره کړې دي، بیا هم ځینې داسې عکس العملونه یې لیدلي دي چې د لارې خنډې ګرځېدلي یا یې د کار او فعالیت لرې پاتې کړي دي.
سیمې تر سیمو پورې فرق کوي، اما کراسو دې تاسې د پکتیا په ولایت کې د زرمت ولسوالۍ د کلونو په اوږدو کې په تاریخونو کې دا جوته کړې داسې ډېر وزیران به د زرمت د ولسوالۍ نه و، د هر حکومت د هرې دورې په کابینه کې په لوړه کچه باندې هلته ښځو او نارینه وو زده کړه کړې وه، د زده کړې زمینه مساعده وه، او ډېر روڼ اند کورنۍ لري. اما تاسې جنګونو وځپله، ستونزې پرې راغلي، امنیتي ستونزې پرې راغلي، هغه یو بل اړخ ده. خو په تمامه معنا هغه کسانو کله به سې له ما سره کېناستل، وبیلیدل د ما خبرې، د ما هغه طرز د خبرو کولو له دوی سره په تمامه معنا به ویل سې د ما لورانې باید په تمامه معنا د تا تر لاس لاندې وي او زده کړه وکړي. خو که چیرې بیا څوک داسې ووایي سې نه، په ټولو سیمو کې ټول کلیوال خلک داسې دي، زه فکر کوم دا به هم منصفانه نه وي. د زرمت د ولسوالۍ او د ټولې پکتیا ورونه دینی علما یې په تمامه ما هغه دینی علما و، هغه قومي مشران و، هغه ولسونه وسي. کله زه د لومړي ځل دپاره ورغلم ځینو سیمو ته، ځینو کورونو ته، ځینو قومي شوراګانو ته، ځینې دینی علماو ته، مساجدو ته ورغلم، یعنی هغه سي یوه ټولنه سي هلته په سیاسي ډګر کې د ښځې نوم نه و وتلی. خو کله که ما او ولسونو ته مراجعه وکړه سي زه غواړم ځان کاندید کړم، او پروسه د نوم لیکنې لا ډېر لرې ده، هغه ته لا ډېر وخت پاته ده. خو زه صرف راغلی یم سي له تاسو نه یوه اجازه واخلم. ایا که د تاسو خوښه وي، د تاسو اجازه وي، زه ځان نوماند کړم دې پروسې ته، او کم خوښه نه وي هیڅکله نه غواړم چې د تاسو نارضایتي وي او زه دې میدان ته راووزم، ځکه د ما بریا د تاسو په مثبت نظر کې ده، د ما بریا د تاسو په توافق کې ده. که تاسو راسره موافقه ونه لرئ زه بریالی کېدلی هم نشم. یعنی هغه نارینه وو، هغه دیني علما وو، هغه قومي مشرانو سي، هغه کروندګر سي ټوکی کار کاو، هغه د هر څه نه لري پاته وو، مګر هغه هم په ډیر ورین تندي د خبره ومنله او هرکلی راته وویلې. په دې ډګر کې له ما سره یوازې قومي مشران نه وو ولاړ، یوازې ځوانان نه وو، بلکې هغه تصویرونه کته وې چې له ما سره د پکتیا ولایت ډیر قوي قوي دینی عالمان ولاړو، د مساجدو عالمان را سره وو، د مساجدو طلبا شاګردان سیالته زده کړې د ټول سره ول ما سره په دې پروسه کې راته ویلې چې کمپاین هم درته کوو، ځان هم نوماند کا، او ان شاء الله د بریا په درشل کې به هم یې بریالی کوو. دې هم په ولس کې ګناه نسته، ګناه په ناامنۍ کې داسې امنیت نسته، او ګناه باید راسې پړه په خپل ځان را واخلو، په حکومت باندې واچو. سی حکومت لا تر اوسه پورې د کلونو په اوږدو کې په دې باندې نه ده توانې افغانستان ولسونو ته د پرمختګ زمینه برابر کړي، د افغانستان ولسونو ته د زده کړې زمینه برابر
کړي. یوه اړیکه خبر واخلو، بیا به هم ستاسو خبرو ته راشو. جعفری له هلمند ده، مهرباني.
او سلام علیکم، د هلمند په توګه زما هیله او ارزو ده د
هغه مو کغلی جعفری موقعیت مو تغییر کرد. مهربانی؟ بیا مهم غږ. آها، دا چې د سولې په برخه کې څه کارونه ترسره کړي په دې اړه؟ درنو اوریدونکو، کله چې اړیکې نیسئ سم موقعیت غوره کړئ ترڅو موږ وکولی شو ستاسو غږ په سمه توګه ولرو. د اړیکو شمیرې درسره شریکوم: 0909 شل 15 دېرش 40 او 0928 225. د ښاغلي جعفری پوښتنه دا وه چې د سولې په برخه کې مو هم ترسره کړي دي که نه؟
په ځانګړي توګه باندې یا په شخصي بڼه کدا ووایسته، دا د افغانستان د هر وګړي حق دی چې د سولې په پروسه کې قدم اوچت کړي او کار وکړي. همدغه شان د هغو مېرمنو نه زه هم یم سي د خپلو ولسونو سره مې، د خپلو دیني علماو سره مې د حق له باندې ناستې کړې دي، د خوندو د ورونو سره مې ناستې کړې دي. دا هغه د ما شخصي دنده او مسؤلیت مې اوسې د ولس او د وطن په وړاندې لرم. همدا رقم د سولې د شورا د هغو همکارانو سره چې دوی به کله ناکله ولایاتو ته تلل او له ما نه به یې غوښتنه وکړه چې زه باید د دوی سره په ولایتي سفرونو کې برخه ولرم، او یا هم د کابل په ښار کې په ځینو پروګرامونو کې، رسمي پروګرامونو کې، په دې کې مې بالکل ورسره برخه اخیستې ده. همې سفرونه کړي دي، هم مې په خپله مرکز پلازمینه کې د دوی سره په ځینو پروګرامونو کې برخه اخیستې ده. اما د سولې په اوسنۍ پروسه کې دلنو د دوو کلونو درې یو نیم کلونو پر را په دې خوا کله چې دا پروسه دومره غځېدلې ده چې باید ځینې خوندې په دې پروسه کې برخه واخلي، ولاړ سي د هیواد نه بهر د قطر په پروسه کې نه وروره. تر اوسه پورې مې په دې برخه کې هیڅ کوم فعالیت نه ده کړی، او نه هم داسې کوم چا راته بلنه کړې ده رسمي. یو وارې په لیست کې وو، متاسفانه سي بیرته د لیست نه ایسته کړو، نه پوهېږم چې دا کوم اصل و سي ایسته کړو د لیست نه، تر اوسه پورې مې نه ده کړی. جعفری صاحب، که چیرې راته زمینه برابره سي، یو خو هغه شخصي اړخ د سیزور باندې کار کوم، که په رسمي توګه راته زمینه برابر سي زه د افغانستان هر ولایت ته ډاډ درکوم چې سفر کولی سم، تلای سم، د خپلو خوندو او وروڼو سره په دې پروسه کې کار کولی سم.
بلې، ځینې ښځې اندېښمنې دي دې ته چې کوم لاسته راوړنې چې دوی لرلې په کلونو کې، یا کوم حقوق چې دوی لاسته راوړي دي، ممکن له طالبانو سره تر مذاکراتو وروسته چې کله سوله وشي دا په خطر کې وي. ستاسې پر نظر تاسو څه فکر کوئ؟ آیا ښځې به وکولی شي دا لاسته راوړنې وساتي؟
زه ورته هیڅ تشویش نه لرم، ځکه په تېره دوره کې کله چې طالبان افغانستان ته راغله هغه ټوله پروسه موږ پخپله ولیدله چې څنګه د کوم ولایت نه له کومې لارې نه دوی پلازمېنې کابل ته داخل سو. اما د دې ځل نه، د دې ځل داخلېدل کابل ته په نظام کې ګډون کول د دې نسبت له پخوا ډېر لوی توپیر لري. اوس دوی په یو یو پروسه، بلکې په افغانستان کې خوسته په خپله نظام په برخه کې نظام کې سلام وکړه برخه اخلي، د دې ځل د یو پروتوکول سره راځي، او دوی په خپله د ژمنه کې د مباتو له لارو به تاسو اورېدلې چې دې ځل د خوندو د تحصیل تعلیم په برخه کې هیڅ نوه ممانعت نشته، د دوی د کار برخه کې ممانعت نشته. خو یوازې که ممانعت په دې کې وي چې په افغانستان کې زه مخالفه د چیشي نه یم، اما د اسلام له اړخه کې ګورما، د افغانستان د اوسنی اړخه کې ګورما، چې د دومره ستونزې په افغانستان کې پرتې دي، روز مره موږ شهیدان لور په افغانستان کې، کچېری داسې یو پروګرام سي هغه د ستاره افغان پروګرام وي، د دې پروګرام کچېری طالبان مخالف وي، زه سره هیڅ کوم مشکل نه، ځکه افغانستان یو اسلامي هیواد ده او د اسلام په چوکاټ کې سره سم موږ باید خپلې ورځنۍ چارې مخته یوسو، که څه په رسمي ژوند کې وي، په دفترونو کې وي، او که څه هم په شخصي ژوند کې وي. خو دومره باور لرم چې دې ځل که په افغانستان کې داسې یو نظام راځي چې په هغه کې به طالبان برخه ولري، چون دا د یو پروتوکول په کېږي، دوی په خپله هم دا منلې ده، هیڅ ورته تشویش نه لرم.
که رشو بیا هم ستاسی زده کرده تاسی ده خونزی پاره ویل ای خونزی پا کابل که ولوست بیا لاره تاسی پکتیا تا کنه اغل تا مو خونزی ولوست پهانتون تا کابل تراخلی
ما خونزی ده لمری سنف نه طولگی یعنی ولی بیا تر دوله سمی طولگی پوری ده هلمند ولایت که الوسته ده
هلمند
که بلو آلی زده کرده می بیا پا کابل
څومره وخت په هند کې پاتې شوې؟
تقریبا کدا وای مسه فکر وکې چې کله څوک د څلور کلنې عمر په هلمند کې تیروي د څلور کلنې نه تر دولسم صنف پورې سپارغه کیږي او فکر کوم ډیر وخت ده تقریبا
آیا مهاجر کورنۍ
نه
مهاجرتونو تاسې هلته مجبوره کې چې ولاړ شئ که نه د کوم خاص هدف دپاره هلته پاتې شوئ په هلمند کې؟
هغه وخت دومره ښایسته نظام و چې مهاجرتونه اصلا نه وو او دا د مهاجرت کلمه موږ نه پیژندله. د ما پلار خدای دې وبخښي پلار مې وظیفه درلوده، البته نظامي برخه کې کار نه کوو، ملکي برخه کې کار کوو، د حکومت یو چارواکی و په هلمند ولایت کې دنده درلوده. خو وخت داسې اجابه ول سي هر دولتي مامور به که هر ولایت ته تله هر ولسوالۍ ته به ته د افغانستان په هر ګوټ کې د دولتي کارکوونکي دپاره د ژوند کولو زمینه برابره وه، ځکه امنیت و ژوند شرایط ښه و. نو د همغه وجې نه د ما پلار که به هرې سیمې ته تلل، هرات ته تللي یو، قندهار ته تللي یو، هلمند ولایت ته تللي یو، په کابل کې همدا رقم په پکتیا کې هغه دنده چې د ما پلار درلوده کله به سیدی تله موږ به هم ورسره روان و، کډوي هم د ځانه سره یو ولایت بل ولایت ته وړله او په مغه سیمو کې به مو ژوند کوو تر څو بس بیا بل ولایت ته تلو. اوس دغه د ژوند سره شرایط نسبت له هغه وخت نه سخت شوي دي. دولتي کارمندان نسي کولای خپلې کورنۍ هغه سیمې کې چې دوی دنده وي له ځانه سره بوسي، هغه وخت داسې نه و.
کله چې تاسو په پارلمان کې وئ په پنځلسمه دوره کې، هغه وخت مو یوازې پکتیا ولایت ته سفرونه درلودل که نه نورو ولایتو ته هم تللي یې؟
یوازې پکتیا ولایت ته نه و، بلکې د پارلمان په وخت کې کله کله داسې هم کېدل چې ځینې د پارلمان وکیل صاحبان به په یو ګروپ په بڼه باندې د یو کمیټې په بڼه باندې یو ولایت ته تللی دي ازیابي په خطر باندې، په هغه ولایت کې به وخت تېرول، د هغه ولایت د ولسونو ستونزې به یې راخیستل، په پارلمان کې به یې د ټولو سره شریکولې. موږ ځینو ولایتونو ته سفرونه کړي دي، البته د پارلمان له نورو وکیل صاحبانو سره مشترکن سفرونه هم کړي دي، او خپل ولایت خو مې ځکه چې د هغه ولایت د استازي په توګه باندې مې کار کوو، کله داسې وخت راته سي په اونۍ کې به دوه ورځې همغلته وو، کله به هم داسې وخت راته سي په اونۍ کې به یوه ورځ همغلته پاته کېدلو، و به د خپلو مکلینو سره و بېرته به راتلو، او د رخصتۍ ورځې خو به زیات وخت وکیل صاحبانو په خپلو ولایتونو کې تېرولې، زیاتره وکیل صاحبانو. زه فکر کوم چې اوس به هم همداسې معمول وي، وکیل صاحبان د رخصتۍ په وخت کې خپلو سیمو ته ځي، د خپلو مکلینو ستونزې له نږدې نه ګوري، خپل ماکلین ګوري، بیا د هغه سیمې ستونزې راوړي بیرته د حکومت سره او د پارلمان د نورو وکیل صاحبانو سره شریکوي.
بلې، فکر کوم اړیکه لرو، دبره واخلو بیا به هم پوښتنو ته راشو. مهرباني وکړئ.
سلام علیکم خرجانې، تا ته همدارنګه ستاسو مېلمنې ته سلامونه لیکم.
علیکم سلام.
اکمل یم د پکتیا
ته. اکمل صاحب مهرباني وکړئ، ښه راغلاست خبرونې ته.
مننه. کنه دا د خزینه کوم تعلیمات خزینه چې د هغې پروسه کې د استعدام پروسه کې څومره همکاري د خزینه ورسره کړې ده او که نه کړي څوک یې سره ورسره کړې ده؟
په کومه برخه کې د ښځو استخدام؟
د استخدام په برخه کې چې هغه زنانه او خزینه طبقه چې هغه تعلیم ولري
په دولتي اداراتو کې
او د دولتي او نورو مؤسساتو په برخه کې چې دوی ته مراجعه کړې ده، زنانو په استعدام برخه کې څومره دې کړې ده؟
ډېره مننه. اغلی که راته ووایې چې کله داسې شوي دي چې ځینو مېرمنو د بیکارۍ له وجې تاسو ته مراجعه کړې وي، طبعا نو هغه وخت چې د پکتیا د خلکو استازي وایي دا ستونزې به ډېرې راتلې، او څوک معرفي کړي دي کوم برخه کې کار زمینې برابرولو او داسې نور؟
حقمل صاحب، اول خود ما سلامونه ومنئ ټولو ته، خپل سلامونه ډالۍ کوم. ولې نه، دا ستونزه له ابتدا نه تر اوسه پورې دا ستونزه شته. اوس که چیرې نمونه اخلم دی خوندو ز فکر کوم دا به مناسبه خبر نوی خو ځین خوندو کړه ته مراجعه کړی دی تر خپل وسه پوری سي تر کوم وزارت کې دوی کوم پوسټ غره کړی وو یا کوم معلومات تر لوسی په کوم وزارت کې یو پوسټ سا په تمامه باندې مې ورسره منډې کړې دي تر وزیر صاحبانو پورې تر منابع بشري تر ریاست پورې مې ورسره منډې کړې دي اته د هغه ریاست چې اوس د دوی د ازموینې هغه په د اصلاحاتي ادارې ریاست ترته کوم دغه اصلاحاتي ادارې پورې مو منډې کړې دي مکتوبونه مو ورته اخیستي دي او په خپلو دندو باندې پایل کړی دی یعنی داسې خوندې همسته تر اوسه پورې داسې ورونه همسته اما دا باید موږ ځان ته ډیر افتخار و نه ګڼو سي موږ به کدی ګوتو په شمیر خوندو ته موږ مرسته کړې منډه مو کړې ده زه فکر کوم دا بسه نه کوي او ځان ته باید په دې باندې قناعت ورنکو موږ له دې نه باید زیات څه کړی وای په خپل وخت کې یا دا اوس او زه خوشینه یم په دې باندې سي نه شاید نه یم توانېدلې سي د خپل وس په اندازه باندې د خلکو د ضرورتونو غوښتنو او ستونزو په اندازه باندې موږ خپل ولسته باید خدمت کړی به هیڅ کله نه او په دې باندې ځان ته قناعت هم نسم ورکوم
تاسو پارلمان ته بیا ولې ونه درېدې یوازې یو دوره هلته پاتې شوې
متاسفانه باید وایم خو دې سي دواړه دورې ودرېدلم په لومړي ځل باندې هم د پکتیا ولسونو له ما سره لوی همت کړی ده او په پراخه کچه راته رایه را کړی ده سید ناکامۍ هیڅ اصلا تصور چانه کو
مله
بدبختانه باید وایم سید مغه وخت د انتخاباتو په کمیسیون کې هم لکه دا په تیرې دوره کې ستونزې پرتې وي په هغه وړاندې دوره کې هم هم دا ستونزې پرتې وي سید موږ په یواز باندې یو بل خور راغله خو په دې ډول کې نه پروسه کال په دې لاسو اته نویم کال په ټاکنو کې و نویم کال په ټاکنو کې بیا هم امدا غستونځو وسی ولسر باندې اعتماد وک ولسر ته په ډېر لوړ کچه باندې راي راکړي دي کمپاین مو ډېر کمپاین روان وو بدبختانه باید وایم سي د کوم سنستونځي د بډې اخستل امدارنګه غسل قوي برخوردونه کول لکه څنګه سي وسی تاسو اوري خبرې کی د پکتیا هم یو له هغو ولایتونو وسی امدا غستنځب کې ډېر پرتې وي
بله په روسي کې یو شمیر هغه میرمنې چې په ولسی جرګه ته کامیاب نشوي هغه اعتراض وکړ تاسو ونه غوښتل چې اعتراض وکړي د هغه سفر وړاندې چې تاسو یادوي چې فساد وشو
د اقل لمړی ورځ نه کله چې موږ په دې باندې پوسو سیستم زستا د هغه ورځ نه خپل غا ګوچت کړی ده موږ د معترض او کاندیدانو یو ټولنه جوړ کړه د پکتیا په ولایت کې
بل
څه تر اوسه پوری هم خپل ناستي جلسې او مجلسونه لرو سره کله نا کله په اونۍ کې یو ورځ او کله هم هر پنځه لسم ورځ موږ دا وسم خپل ناستي لرو او مبارزه مې یوازې د نس په پکتیا کې کړې ده بلکې د ټاکنو خپل حق کمیسون د دروازې په مخ کې هم خپل مبارزه کړې ده په ډیرو یخنۍ کې او د ټاکنو د شکایتونو د کمیسون د دروازې په مخ کې هم خپل مبارزه کړې ده بدبختانه باید وایم چې نتیجه ورنکړه لکه دا ستونزې په مطبوعاتو کې راولاړې سپې او دا حقیقت دی خدای مې کې کوم تهمت هم نه ده چې موږ په چا باندې تهمت وکړو ځکه خپل د کمیشنر په توګه باندې پاته سوی یم څو کاله د انتخاباتو کمیسیون دفتر کې په ټولو تخنیکی مسایلو باندې پیګم حق مداخله سی وسې رائے ورک سی صندوقونه ورک سو رائے وس وځول سی په پکتیا کې خو زیات رائے وس وځول سی هم در رقم غ جفاسی د افغانستان د نورو حقو کاندیدانو ساسو د سوکن باید پارلمان ته لار پیدا کړي وای متاسفانه سی امغه جفات د موږ په حق کې
بله کله چې تاسو د انتخاباتو په کمیسیون کې د کمیشنر په توګه ټاکل کیدی هغه وخت مو څومره وکوي شوې چې د نورو وکیلانو د سره د حاله خبر شي چې موترز و څومره د غوښ سنځو ته وکړه
شي پښتنې ته اشاره وکړه کله چې موږ په شپږمه دوره کې د ستونزې سره مخامخ شو نو ما ویل چې زه د ټاکنو خپلواک کمیسون کې وظیفه ولرم زه تر خپل غټول وسه پوري زیار وباسم چې د ستونزې حل کړم خو مګه کله چې د کمشنری دوره ودی ولسی جرګې ټاکنې موږ نه دي کړې، بلکې موږ یوازې د ولایتي شورا ټاکنې کړې دي او د ولسمشري ټاکنې کړې دي. تاسو ولیدل چې د ولایتي شورا د وکیل صاحبانو ډیر په کمه کچه باندې کغه پورته سوی وي، دومره زیاتې ستونزې پکې نه وې، بلکې دواړو کمیسیونونو په هماهنګۍ سره په همغږۍ سره د ټول کارونه مخته یوړه. یوازې ستونزه د ولسمشري په ټاکنو کې را پیدا شوه، او د ولسمشري ټاکنو هغه ستونزه هم ټولو ولسونو ته د افغانستان جوته داسې ستونزه چې شوه د کوم ځای نه را پیدا شوه، او بالاخره څه رقم یو حکومت په افغانستان کې جوړ شو.
بیا هم فکر کوم اړیکه لرو عبدالستار اخونزاده، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم پرشتہ خور، زخبا سلامونه تا ته شریفه زرمتی خورته وړاند کوم از ستار اخونزاده ام د بازګر سوالات د دولت سوال کوم تاسو
خیر اغلاس خبرونه ته مهرباني وکړئ.
زه یو نظر لرم یا سوالم لرم فرشتہ جان.
مهرباني.
ما نظر زای دی چې دا اطرافی شدی چې دی دا کی پزا کلو کې جوان کې باز خلک وځه شوزه ته معلوم وای وای دا معلوم شي دی زبا چې دا وای چې دا شوزه چې په دا اطرافو کې دی یا سوات الله چې څنګه دې دا معلوم نه دی دا مخبل تر حد خپل ته زه خپل نشه دې دې کادر دې خپل ځا کورو خپل ولاغه کور ته خپل ځاغه دغه ته ډیر کادر دې مې زوی ته پلاتو دوسته ډیر کادر دې دې معلوم دې چې باندې دې کده منی شه دې دې دا چې و دې ته موږ دې معلوم نه ونه دا چې څه څه نه دې اخونه بیل خبره ده او بل سوال اوی تر څه جان
bale مطرح کې سوال مو
مانا چی پاس جانتا کار پیدا کی بازی دادی ودن کی دی د کار سره معنی چې دی حال کمپو شذوی حالته نه پلی چې معنی دی ولاته کار کې دا کور نه څه خبره دی معنی چې د دې سوال په اړه دی او باید شذوی چې معنی د کار اختیار ودوغه ته بیا کار نه پیدا کیږي دا نه دا باینده کې دا باید شذوی چې د سره علاقه لري دا باید خلک چې علاقه لري شذوی چې کینه چې یا چې واده کار کار ته نه پریږدي او چې کار کوي هغه ته کار نه پیدا کیږي نو دغه به پاینده کې چې دا نور خلک هم خپل علاقه د لاسه ورکړي او دا هغه څه وخت چې جواب راکړي ډېر به مهرباني او خپل د شخصي ځان راکړي ډېر به خوشاله شم.
ډېر مننه ښاغلی اخونزاده. ځینې میرمنې په ښارونو کې زده کړې کوي، بیا هغوی واده کوي او خسران یا خسرخیلو اجازه نه ورکوي چې دندې ترسره کړي، خو ځینو ته بیا دندې نه پیدا کیږي. آیا دا د نورو ښځو په روحیې باندې هم تاثیر کولی شي، په تېره ناوړه اغېزې به درلودی شي؟
یعنې تېرې اول خو عبدالستار اخونزاده ورور ته سلامونه وړاندې کوم. په دې کې شک نشته ځینې میرمنې کله چې وویني په خپلو کورنیو کې په خپل کلي کې په دوستانو کې کله که د دې یو ملګری وي واده کوي او هغه میړه په کور باندې کې نه وي، په دې باندې خامخا منفي اغېزي ولا وایي دې دومره کړه وکړه شپه ورځ به درس ویل په ځان فشار راوړ د ځوان له ټولو نعمتونو یې ځان بې برخې کړی و. دې سر کړی د کتاب سره و د زده کړې سره و، خو وری وکړه ولاړه په کور کې نه وله باندې خامخا منفي اغېزه کوي. خو ځوان نه موږ تاسو باید خپل مورال له لاسه ورنکو. ما زیات ملګري چې واده وکړه کور کې نه ولې، خو ما خپل مورال له لاسه نه ده ورکړی. د هغوی سره مې ورغلی یم کور ته، ورسره مې خبرې کړې دي او میړه سره مې دا خبره شریکه کړې ده او تشویق کړی مې ده دې ته چې باید میرمنې ته دې اجازه ورکړي. خو کله که بیا د یو میړه خوخه نه ویسي میرمنې له کور نه وزي دنده اجرا کوي، خو د ځوان نور ممانعتونه ورباندې نشته. مثلا د ژوند ټول امکانات ورته مساعدې وي، خارو بازار ته مثلا کله ضرورت ولري د تګ اجازه ورته ورکوي، خو یوازې نه غواړي چې خپل مېرمن دندې ته یو دفتر ته اجازه ورته ورکړي. بیا ځینې ورونه دا وایي چې که چیرې د ما مېرمن وظیفې ته ولاړه سي، د ما اولاد د مور د محبت نه محرومه کیږي. یعنی مور به همیش په وظیفه کې وي، ماشوم به په کور کې وي. دا ځینې نارینه همداسې یو هغه لري، دلیل لري. خو ښه خبره به دا وي چې کله یو نارینه غواړي چې واده وکړي د یوې نجلۍ سره، باید د هغې سره کینی، د کورنۍ سره کینی، ورته ووایي سي زه په دې شرایطو باندې غواړم د دې پیغلې سره واده وکړم. آیا دا شرایط بیا مقابل لوری دا خور مني کې نه مني؟ کې منل خو ورسره به موافقې ته ورسیږي، واده به وکړي. کې نه منل خو که د ابتدا نه چیرې رښتیا وویل سي، زه فکر کوم ستونزه حل کیږي. کله که نارینه د نجلۍ کور ته یو څوک وراستوي، خو اتمن ورته دا شرایط وایي چې وظیفې ته دې نه پرېږدم، تحصیل ته دې نه پرېږدم، په ژوند کې درته ټول امکانات برابروم او غواړم چې په کور باید کینی. خو که چیرې نارینه دا حقیقت وایي، زه فکر کوم په راتلونکي کې هیڅ ستونزه نه پیدا کیږي. او که چیرې دوی په تیارو کې وساتي، ورسره ژمنې وکړي، له هغې نه وروسته یې واده کړي او بیا یې په کور باندې کینی، زه فکر کوم چې دې تر دې نه لوی جفا نور نسته. یعنی داسې هغه خور نور محو سوه، ځوان دې پام کې له منځ ځي، دا به هغه محو ده، هغه نور نسي کولی خپل د ورځنۍ چارې په هغه شوق علاقه چې دی لري مخته یوسي. ښه به دا وي چې په ابتدا کې ورسره ټولې خبرې سپینې وسي، له هغې نه وروسته ورسره واده وسي. او نه هېڅکله، او دا مې یو پیغام ده د نورو خوندو ته، که چیرې د دوی ملګري څوک واده کېږي کنی، خدای دی اول غرور ته انصاف ورکړي، چې دې پرمختګ خند و نګرځي، ورته مرسته وکړي. او که چیرې بیا خدای میکه داسې ستونزه پیدا کړي، نو نورې کورنۍ یا نورې پیغلې جنکۍ باید هیڅکله خپل مورال له لاسه ورنکړي او په ډیره قوي مبارزه باندې باید خپل کارونه مخته یوسي.
بله، تاسو خپل چې کله واده وکړ، له محدودیتونو اختلافونو سره مخ نه شوي د کار، فعالیت او تحصیل په مقابل کې؟
هیڅکله نه. د ما نه یوازې د ما د ژوند ملګری، بلکې د ما ټوله خسر ګڼي، په شمول خدای دې وبخي، په شمول د خسر مې، د خواښې مې، لیورونه مې، د ټوله کورنۍ، بلکې په دې برخه کې راسره همکار و. ما د طالبانو په نظام کې هم دنده درلوده، کار مې کول، له هغه نه په وروسته هم کله چې بدلون راغی هم مې خپلې وظیفې ته اداره کړه. برعکس، هغوی قدم په قدم په دې ټولو کارونو کې له ما سره مرسته کړې ده، کې ښځینه دي کې نارینه دي، د ټولو له ما سره مرسته کړې ده. او کله که چیرې راته کومه ستونزه خدای مې کې د دندې په وخت کې راته پیدا کیږي، مثلا په کور کې کوم مشکل سره مخامخ شم، زه په ډېر جرأت سره له هغوی نه د مرستې غوښتنه کوم. او یا که دوی په خپله په داسې مسایلو باندې خبر سي، په خپله را باندې غږ کوي، له ما سره په دې برخه کې مرسته کوي.
بله، د طالبانو په دوره کې څه دنده درلوده او څنګه مو هغه دنده مخته وړله؟ ډیری ښځې هغه وخت په کور ناستې وي.
په هغه وختو کې هم ځینې پروژې وې چې د ښځو لپاره د کار زمینه مساعده وه، مثلا ځینې بهرنۍ انجوګانې وې چې هلته کولی سوای په روغتیایي برخه کې، په د حفظ الصحې په برخه کې، په تعلیمي برخه کې د ښځو لپاره د کار زمینې برابرې وې. خو هغه هم ډیر د ګوتو په شمار وي، داسې ترې مانه نه وي.
رسک
موجود و، ورسره خطر و ورسره، مګم باوجود د ټولو مسایلو په شکل د اشکالو باندې، په بیلابیلو ډولونو تاکتیکونو باندې به خپلو دندو ته تلو او کار پم کول. د دې نه براولو د کابل په ښار کې تقریبا دوه ښوونځي ما جوړې کړې وې، ښځینه ښوونځي وي، البته د جنکیانو وي. یوه کله پښته کې وه، یوه ښوونځی هم د خیرخانې په لومړۍ ناحیه کې وه. که چیرې هغه دا خوند د مغه غوس هم اوري، شاید ومې پېژني، موږ په ډېر مشکلاتو باندې هغه ښوونځی ساتلی وې، ورته مو تدریس کوو، شاګردان به ساتلي وو. خو درې کاله وروسته راباندې فشار راغی د طالبانو او هغه ښوونځی مو بیا وتړلې، مایوسه سو، هغه شاګردان هم ټول په کور باندې کېنستل. یعنی د داسې ستونزو سره هم لاس او ګریوان وو، مګر بیا مو هم خپله مبارزه نه ده پرېښې، په هر بڼه سي وه، یو زمینه مو د کار مسایده کړې ده. له دې نه بر علاوه لاسي صنایعو کې په هغه وخت ما یو پروژه درلوده، خپله مې شخصي جوړه کړې وه، تقریبا د 2500 په شاخوا کې خزینه کاریګری در سره به کار کوو.
له کور راوتلې په کور کې کار کوو،
په کور کې یوازې زه خپله وتلم، خپل کاریګری مې په هر کور کې سوي، په همدې کور کې مې د دوی نه له نږدې نه کتنه کوله، وسایل مې ورته رسول او بیرته مې هغه د خیاطۍ توکي ورنه ټولول، هغه به مې خرڅول، بیا به مې بیرته دوی ته پیسې ورکولې.
څنګه مو هغه خرڅول؟ آیا په چادرۍ کې تاسو د کوره وتلی او دغه
بلو په چادرۍ کې وتلو له کور نه، او هغه دکانداران چې ورباندې دا توکي خرڅول اوس هم په د کابل د جادی کې تقریبا دوه درې دکان دي، اوس هم را سره ټلیفوني اړیکې لري، شناخت لرو ورسره، مغه سلام علیک لرو ورسره، پیژنیمو په غوی باندې خرڅول، او هغوی به بیا زیاتره دا وړه د افغانستان بهر پاکستان ته بیوړو په مخ وخت کې به خرڅول. خو لدینه پر علاوه د پاکستان نه هغه افغانان اوسي بلد وو په دې کار باندې، هغوی راتله دا توکي به دلته اخیستل، بیا به وړل ته به خرڅول، بیرته به مکته پیسې راوړي. یعنی یو دوراني غونډې کار وو، او دا تقریبا د طالبانو د سکوت نه وروسته هم داسې وخت راغی چې زه ولاړم د سیمې نه مې هغه توکي سې ګنډل شوي وو، هغه مې لاسته راوړ، بیا مې جوړ کړ، تکمیل مو کړ، بیرته مو ولېږل پاکستان کې مې خرڅ کړ. یعنی تر هغه وخت پورې هم دې کار دوام درلود. یعنی دغې وجې نه نه یم توان داسې نه یم سوي چې زما خپل ځان اوزګاره پرې کار مې کوو.
بله، اوس مهال چې کومې سوداګرۍ ښځې دي او لسی کار کوي، ډېری نقشونه یا هغه سټایلونه چې دوی کاروي له انټرنټ نه هم پکې استفاده کوي، ځینې انځورونه اخلي او ځینې عکسونه استفاده کوي، هغه وخت مو دغه ډیزاینونه له کومه کول؟ آیا ټول د ښځو هغه خپل ذهني استعداد و چې په مغه کمیسونو یا هغه لاسي صنایعو کې کاریدل، کنه کومه بله طریقه و چې تاسو دغه ډیزاینونه لاسته راوړل؟
ډېری وخت پښتنې ته اشاره وکړه فرشته جانې. په مغه وخت کې موږ یو هغه سو ډیرو مېرمنو به د خپل ذهن نه استفاده کوله، ډېری لایق خوندې موږ تاسو دلته لرو، خو افسوس ورته زمینه نه ده مسایده سوي. د خپل ذهن نه به ورنه اب کې کار کوو، او ځینې وختونه به مو دغه قالینو ته کتل، د قالینو ډیزاین به مو اخیستل، بیا مو په مغه بڼه باندې پالته کاراو. یعنی خو قالین خو ځانته یو ډیزاین لري، جوړیږي، مثلا په چوکاټ کې جوړیږي، د قالینې کار کیږي، خو موږ به د هغه قالینې د ډیزاین نه یو تصویر اخیستل، د ځان سره په مخ بڼه باندې به مو ورته یو شی جوړول. کله کله به هم ګرځېدلم په ښار کې د چادرې سره، ځینې کتابخانې به مې کتلې، او ځینې دغه د بازار په مخ کې دا ځایونه به مې کتل چې کتابونه خرڅېږي، بیا به مې د رسامي یو شی کپ کې پیدا کړه. د دې نه بم بیا خستل، رسمونه به ورنه خستل، لغه نه بم ځین شان نقلول ورنه جوړول بم. یعنی په شکل د اشکال باندې بم ځین لاسي صنایع برابرول جوړول بم، او هغه خرڅېدل. هغه ملګری مې اوس همسته، اما هغه ورونه ست چې موږ ورسره کار کاوه، دوی براته دغه توکي وړو پاکستان باندې، پاکستان کې به په ماجرونو باندې یا په خپل بازار کې به خرڅول. هغه ورونه اوس همسته، هغه خوند ځین اوس همسته، کله 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 اړیکې سره لرو، ناست سره لرو. خو متاسفانه بای دوه مسی دومره زیات د خزو دی پاره امغه وخت د پرمختګ زمينه نه و مسايده، اما اقتصادي ستونزې زیات وي، خزو په هر شکل سکیدل، یو څه لاسته راوړ، کار کوي، زحمت یې سل ترڅو د خپل نارینه سره وګ په وګ باندې کار وکړي، ځکه دا افغان مېرمنې دي، او هیڅ وخت هم نه غواړي چې چاته لاس وخت کې په هر شکل سي یو کار، یو زمينه ځانته مسايده سي، یو څه د حلالې لارې نه یو ګل ډوډۍ لاسته راوړي خپل مشمان سره مستو کې.
بله، تاسو چې کله په کابل پوهنتون کې د تعلیم تربیه په هنځه لوسته، آیا د طالبانو له دورې وروسته وو که هغه وخت کې مو وختل شوې؟ بله،
د طالبانو د دورې نه مخکې و، البته موږ فارغ
او ماستری وصل ولی
ماستری وصل.
بله، فکر کوم یواډی کلرو تو خیل زابل څخه مهرباني وکئ. علیکم سلام. بله، در رادیو غږ مخکته کی غږ موري؟
بله، خوکی تا او استامن منی او طول او زم کو خپل می کی او احترامات وړاندې کوم.
علیکم سلام.
نو محترم مېرمنې، ځکه مې دا پوښتنه ده چې د طالبانو حکومت تقریبا یا په مستقله توګه راتلونکی یا په نظام کې یو برخه ګرځېدل دا راځي، نو دې ته تاسو په څه به ګوري؟ او بل پوښتنه مې دا ده چې تاسو له حکومت څخه په کوم کې رضایت لري؟ راځي یا ستدي لکړنو د تفسیر د کوم مستجواب راکې نو له دې څخه ډېر منندوی
کور ودان مننه. فکر کوم لومړی پوښتنه ترې وزایا ځواب شوی و. خو بیا هم که تاسو څه ویل لري د چې کله طالبان سره مذاکرات وشي اصول وشي تاسو ته خوشبینه یې څه نظر لري په نن دي؟
تو حساب د څه پوښتنه کړی دی؟ هر افغان پوښتنه ده. موږ طالبانو ته د نظام په برخه اخیستلو کې له کومه انده ګورو، له کوم نظره ګورو؟ د افغانستان ولسونه د څلورو لسیزو را په دې خوا په جګړه کې ټول عمر تیر کړی ده. د افغانستان ځینې هغه شتمنۍ له لاسه ورکړي دي سي هغه بیا نه پوره کیږي. هغه بشري قوه، هغه انسانان، ځوانان، میرمنې له لاسه ورکړي دي سي هغه بیا هیڅ مور نسي کولی سي. بیا هماغسې یو زوی دنیا ته راوړي، لور دنیا ته راوړي، هغه وروزي غټې کي او دوی ته بیا هماغه اولاد هیڅکله بیا لاسته نه راځي. هغه څه دسي یو بلې څوک له لاسه ورکي ټول عمر ورباندې زحمت ووسي بیا یې لاسته نسي راوړی. پیسه لاسته راوړی سي، کور ودرایي به څوک لاسته راوړی سي، له لاسه ولاړ سي بیرته راوړی سي. که یو حیوان د چا په کور کې وي مثلا هغه مړ سي، خو وایي زه بله غوا به واخلم، چرګان به واخلم، هر څه به پوره سي. خو کله که یو انسان له منځه ځي، یو بشر له منځه ځي، د هغه بیرته بیا بل اولاد دنیا ته راوړل یا روزل دا ناممکنه ده. نو د افغانستان ولسونه ټول له جګړې نه ستړي دي. لکه څنګه چې ولسونه ستړي دي، زه هم یوه له هغو افغانو میرمنه نه یم چې کله هم د خپل هیواد نه بهر د ژوند کولو دپاره نه یم وتلې. سفرونه به مې کړي وي، خو بیرته په خپل وخت کله چې رسمي سفر ختم سوی د خپل هیواد ته راګرځېدلی یم، او نه هم په راتلونکي کې دا هیله لرم، نه هم غواړم چې د هیواد نه بهر ووزم. غواړم په خپل هیواد کې د خپل اولادونو سره، د خپل هیوادوالو سره یو ځای ژوند وکړم. نو ټول هیوادوال دې ته سترګې په لاره دي چې افغانستان کې طالبان هم راسي، د افغانستان په نظام کې برخه ولري، د افغانستان د اساسي قانون او بیرغ تر لاندې ژوند وکړو په ګډه باندې. زه فکر کوم چې د جنگ لوري هغه کسان په جنگ کې ښکېل دي، هغوی هم له جګړې نه ستړي دي، هغوی هم غواړي چې نور باید د حکومت سره د نظام په چوکاټ کې ژوند ولري او خپل ورځنۍ چارې لکه څنګه سي نور خلک مخته وړي، دوی هم مخته وي سي. هر څوک له جنگ نه ستړي دي، هر څوک له قتل او قتال او له خونریزي نه ستړي دي. همدغسې موږ هم ستړي او هیله مند سي. طالبان راسي، د افغانستان د نظام سره ګډ، د افغانستان د راتلونکي د پرمختګ لپاره، د سوکالۍ او آرامۍ لپاره په ګډه لاس په لاس سره ورکړي، او د ټولو ولسونو لپاره یو د امن افغانستان جوړ کړي، ځوان پکې وکړي. بل دی حکومت بوسنه کړنې عزت تر پرونه پوری، مثلا دی حکومت په حکومت کې دیو مشاوري په صفات باندې میدان د اجرا کوله. ستا په حکومت کې وستونځي وي په دې باندې زنه وایم چې حکومت په فوق العاده ټول کړنې د قبول وړ وي، او شاید ټول خلک ور باندې قناعت ولري. هیڅ کله نه نیمګړتیا وی زیات وي، لاوله هم به وس همستا، خو امیدوار یم چې پراتلونکي کې دغه نیمګړتیا وی په ګډه باندې لاس په لاس ورکو، او د افغانستان د آبادولو لپاره د حکومت کړنو ته هم نور د انتقاد زمینه مساعد نسی.
بله راځي په دې هم وغږیږو چې تاسو په بشري حقونو کې د ولسمشر سلاکار هم پاتې شوی، د څومره وخت لپاره په دې دنده کې پاتې وي؟
تقریبا د درې کلو لپاره په دې دنده کې پاتې وم.
به مخبل وغوښتل چې دنده پرېږدي کنه وخت پوره شو؟
وخت د ما هغه همکاران سلما سره یو ځای په دنده ګمارل شوي وو، ټول د یو ګروپ ملګري وو. البته د ټاکنو د خپلواک کمیسیون هغه کمیشنران تر اوسه پورې هم سي د ولسمشر د سلاکارو په توګه باندې دنده اجرا کوي. اوس لا هم سته یوازنه زه هغه څوک وم چې د پکتیا د ولسونو په خوښه باندې مې هغه ولسونه چې د پکتیا دوستان، خوندې او ورونه راپسې راغله، او زه دې ته مجبوره کړم. وی هڅولم چې زه بد دند نه استعفا ورکړم او لاړه سم خپل ځان نوماند کم، تر څو وکولای سم په پارلمان کې لاره پیدا کم او د پکتیا د ولسونو استازیتوب وکم. متاسفانه باید ووایم چې پارلمان ته مو لاره پیدا نه کړه د ځینو ستونزو له کبله. چې تاسو ته بهتر معلوم دی، یو ټول مطبوعات دنیا افغانستان څه ټولې نړۍ ته دا جوته سوسي د پارلمان وکیلان په څه شکل باندې پارلمان ته لاره پیدا کړه. مثلا د لکونو ډالرو کته پورته کول، زه یو د هغو میرمنو یمکه چیرې مې دوه دوري درې دوري هم وکالت کړی وای، شاید یو لک ډالر یا 5000 ډالر هم ما په کور کې ذخیره نه درلودای، ځکه په یو ماش باندې چې تر څو څوک یو طرف بل طرف ته په تلاش ونه کې دمان د ماش نه په لکونو ډالر نه ذخیره کیږي نه برابرېږي. اما هغه وجه وه محترم ورور توخی سبسي ما له دندې نه استعفا ورکړه او لاړم بیا د ولسونو په خوښه باندې مې ځان نوماند کړ، پارلمان ته مې لاره پیدا نه کړه، بیا مې بیرته مراجعه نه ده کړې، تر نن پورې هم اوزګار پاتم.
بله، په کومه دنده کې تاسو زیات ځان آرام احساسو او غوښتل په هغه کې ډیره پاتې شي؟
زه هرې دندې ته ستللې یم، البته هغه دندې سره مې مینه درلوده، خو هغه زیاته مینه مې سي درلوده د ماشومتوب د دورې نه کله څه په دې باندې پیدلم سي وایندی چی شي ده، خو دومره زیاته هم په هغه کیفیت نه پیدلم، خو همدومره پیدلم سي په رادیو کې یو څوک خبرې کوي.
بله،
او زه هم باید یو د هغو کسانو واوسم سي ورځ په رادیو کې باید ناسته واوسم خبرې وکړم. هغه دنده راته ډېره په زړه پورې وه، ځکه بشپړ حاکمیت مې پیدا درلود او خپل هغه بریالیتوب سما پکې لیدل، هغه اوسي روزمره مې رپورټونه جوړول، خبرونه مې لوستل، رپورټونه مې په خپله خوښه د ولس هغه واقعي ریښتینی اواز مې راوچتول او د نورو ولسونو د نړیوالو غوږونو ته مې رسول.
کوم کلونو کې تاسو رسنۍ کوئ؟
تقریبا ډیرو کلونو را په دې خوا په مطبوعاتو کې پاته وم، خو کله چې د طالبانو د نظام د سکوت نه وروسته په افغانستان کې رسنۍ ډیرې سوې، مثلا مطبوعات آزاد سو، رادیوګانې زیاتې جوړې سوې او ورځپاڼې روزمره چاپېدلې، په همدې وخت کې شور ځواک او هغه اصلي حرکت د مطبوعاتو همدغه وخت و. همدې وخت کې زه هم یو له هغو مطبوعاتي خوندو نه وم، سي مطبوعاتي مېرمنو نه وم، سي د افغانستان ډېرو ولایتونو ته ولاړم، سیمه ییزې راډیوګانې مې جوړې کړې، د دې په څنګ کې ژورنالیستانو سره مناسبې پاستې درلودې، د ولسونو څخه مو د ولسونو د زړه او اواز را اوچتول او د نړیوالو غوږونو ته مرسول. نو موږ به کلی په کلی باندې ګرځېدلو، ځکه یو بدلون راغلی و، خلکو په یو خاص شور او احساس باندې خپل ټول کارونه او دندې مخته وړي. نو هماغه وخت اوس ډېر لرې پرتو سیمو ته وتلو، رپورټونه م جوړول، دغه جنه بم راوړو، بیا بم په راډیوګانو کې خپرول.
درته سخت نه وه، ځکه په هغه وخت کې نجونو ډېر زړه نه ښه کوو چې رسنیو کې کار وکړي؟
هیڅ کله راته سخت نه وه، ځکه افغانستان ولسونه میلمه پاله ولسونه دي، د افغانستان ولسونه د ښځې عزت او ابرو ته زیات درناوی لري، ښځو ته زیات درناوی لري. زه په هماغه وختونو کې په یوازې توګه باندې د افغانستان ډېرو ولایتونو ته لرو پرتو سیمو ته ولاړم، یعنی په هغه وختو کې د ما د کورنۍ نه هیچا هم په دې سفر کې را سره ملتیا نه درلوده، ځکه ټولو خپل په زده کړو او په خپلو دندو باندې مصروف وو. خو په یوازیتوب باندې ما په هیڅ ولایت کې د ډار احساس ونه کړ، ځکه د ولسونو هغه مینه او محبت چې موږ ته یې راکول، هغه هرکلی چې دوی کاوه، کله به چې د دوی سره کښېنستو، د دوی ستونزې به مې راخیستلې، د ښځو په منځ کې به کښېنستلو ډېر لرو پرتو سیمو ته. مثلا زه خوست ولایت ته تللی یم، کله چې زه خوست ته ولاړم په هغه وختو کې هیڅ مېرمن نه وه په مطبوعاتو کې، او هیڅ مېرمن د باندې داسې څوک نه وسې کار وکړي، یوازې موږ د ښځو چارو ریاست درلود او سیر شریف هماغلته کار کوو. او د دې نه په څنګ کې پکتیکا ولایت ته ولاړم، سي په هغه وختو کې د پکتیکا په ولایت کې هیڅ مېرمن ما ونه لیدله چې دوی وظیفه درلودی. اما زه د ولسونو په منځ کې وګرځېدلم، زیاتو ولسوالیو ته مې سفرونه وکړه، ومې لیدل هلته ولسونه. خو په واقعیت سره د موږ ولسونه د ښځو په مقابل کې ډېر، یعنی ښځو ته یو خاص احترام باندې قایل دي،
بلکې
ښځو زیات ارزښت کوي. کله چې ما د پکتیکا د خوست، یعنی دا هغه سیمې وې چې هلته مېرمنو پکې کار نه کول، په هغه وختو کې یعنی کرزی صاحب لا نه و راغلی، کرزی صاحب موقت اداره نه وشو سوي دي موقت د ادارې نه مخکې د قصې درته کوم سین نو یو بدلون راغلی وو
بل
خو کله چې موږ غلر پروتوسي متتلو غدي ولسونو هر کله یې مليدل بیا به هغه ولسونو راته راهنمایي کول راته زرمتي خور راځه راځه ولاړسه موږ تابع یو الته خزي کلیوالي خزي راته تر ټولو راسور سره کینه هغه په ماته د زمينه سازي کول کلیوالو خزه ته ورتلم لنځي نه به مور سره کینه سم ورنه به میره پټونه اخستل د کوچانو کېګدی ته لم ورنه رپورټونه به میخستل یعنی هغه کوچانو صدقي دې تر لاندې ځوان کاو دغه سره پاته سوي ما دغه هغه احساس سي د ذکر سره درلود د پرمختګ سره درلود زه اوس هم ورته احترام لرم په آینده کې ورته احترام لرم یعنی خو خاص هر کلای کاو دې مګ بل هیڅ کله دې مګ ولست داسې مسایل په وړاندې خدای مکه تنگ نظر نه ده خودلې
بل په هغه وخت کې آیته سیمه وړه مشمان نه درلودل چې لستونز سره مخ شي
وده می کړی وو او ماتونه می نظر لود ځکه هم دغه سی په خر خو باندې الو تلم او ګرځیدل ما د دوستانو سره کې نه سلام کتل می شپې ورځې می تیرولې ځکه اولاد هغه څه د سی کله اولاد دنیا ته راسي هغه به د مور خاص مین او محبت ته اړتیا لري
بله
او مور باید زیات وخت خپل اولاد ته ورکي کچيري د مال نظر کچری د خزو د پر د زمينه مسايد ويسي د ځوان اقتصادي کچي خوي زوایم که خزه وظیفه هم ولري بوخت هم وي کچری د ماشوم دنیا تروري حد اقل حکومتي چوکاټ کې یادي دي په شخصي کارونه کې کوم شرکت لري کوم انجو لري یو کال د پر باید د خپل ماشوم سره پاتې شي د یو کال لپاره تر څو ماشوم یو کلن سي یو کلنې نو وروسته بیا کولای سي سدا لزان سره دندې کې سچيري دند لري کوډکستان ولري لزان سره بوزي او هیلمن د یما دغه څه سي دماغ غوښتنه ده د ما غوښتنه نه ده واسي دا بلکې د هری مور اواز ده د هری مور غوښتنه ده او د هری کورنۍ غوښتنه ده داسې ورځ راسي کچيري مور ماشوم ولري یو کال مور ته رسمي رخصت ورکول سي د ماش سره یو ځای تر څو هغه خپل ماشوم خدمت ته ورسيږي او خپل پوره کافي اندازه باندې مين خپل ماشوم ته ورکي
بله ک ورسې کې دي تر شې چې په رسنۍ کې د خزو د کار په برخه کې ستاسو په نظر توپیر راغلی دی دا توپیر څنګه ارزوي
کله ک بدلون داسې بد توپیر راغی سي مثلا رسنۍ زیات شوې په افغانستان کې یهو دم په افغانستان کې د رسنیو د پرمختګ د دیموکراسي د کار کولو زمينه یو دم ورځ په ورځ مخ په لوړ باندې روانه و خو هغه وخت بیا امنیتي شرایط هم ښه وو پس یو څو وختونه یا یو کال یو نیم دوه کال را پدې خو د افغانستان په لری لرو پروتو سیمو کې امنیتي وضع تغیر وکړ اوس خو نوینه موږ تاسو سي امنیت په هیڅ ځای کې هم ښه نه ده پاره وختو کې د خزو فعالیت پر سنوي کې خورا اوچتو اما دغه څو کلونو را په ودو کې ګورو چې موږ خزو تستنځ پیدا کیږي په لارو پرتو سیم کې د نسې کولای کارو کې ترور سوی د موږ زیات خوند تاسو ولیدل ترور سوی یو خو هغه د سې دښمنې له منځه وړي ترور کوي هغه یو اړخ دی د ناامنۍ ده او بل داسې د موږ مطباتي خوند ورونه د حکومت او امنیتی چارواکو له طرفه څومره تهدیدیږي څومره لستون سره مخامخ دي او تکول کیږي او حل کیږي اته د دوی کامري او ټایپونه مېده کیږي په سرک باندې ټوک ټوک پراته د بل اړخ د قضیه ده یعنی په تمامه معنا باید دا وایو چې چلن د حکومت د چارواکو له طرفه خو د دښمن اړخ ته نظم دښمن یو مسله د سی څوک نسې کولای اخیسمي کې مطبوعات څنګه کارو کی کله کراسو د افغانستان حکومت ته د حکومت دینو هغه چارواکو ته سدوی د رسنیو سره څرقم یو چلند کی بل خصوص امنیتی برخه ته پولیسو ملي وردو دوه کسانو سی په څو ځلو باندې د افغانستان مطبوعاتو خوندو او رونو ته تاریخواله ورسره کړی ته د دوی کمرې ماته کړی دي یعنی په دې کې شک نسته چې مطبوعات وجدي مطبوعات خلکو غاک پورته کوي اما اوس مطبوعاتو کې د خوندو ونده کمرنګ سویت موږ تاسو ویني سي په ولسوالۍ او له هغه ولایتو کې سیمه سیمه ایزي راډیوګانې درلودې لکه څنګه چې خوندو پکې فعاله ونډه درلوده اوس هغه ونډه کمرنګ سوی ده په خپل پلازمینې کې هغه ونډه چې د خوندو وپکې اوس خوندې په هغه کچه باندې نسي کولی خپلو کارونو ته په یو ارامه ذهن باندې ادامه ورکړي. اما دغه ځینې خوندې او رونه سي اوس هم کې وینم کار کوي، بالخصوص خوندې دا هم د افتخار وړ دی، باید تقدیر سي.
ډیر مننه کورودان چې زموږ بلنه مو ومنله او د مخکې ښځې خبرونې ته راغلی. درنو اوریدونکو ستاسو هم مننه کوم چې راسره ملتیا مو وکړه. خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم. ښه دوستي.